Radio.
په نسن کې د سهار او بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعت خبری مجله د چو ور سره د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونه کې اوریدل چې د کابل پروسې په روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کیږي. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د کب یهود لسمه د مارچ میاشتې لومړۍ نیټه. ولسمشر غنی یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو دریو ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا پر وسلولو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې ستناره کوو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، هیچا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وعدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 سوره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې درې شل اوریزه او 15 ورځنۍ مسابقه دغه راز یو ټیسټ لوبه پکې شامله ده، د روانې کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر څلورویشتمه نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانه ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عمل کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سپی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 نه دکل د جولای میاشتې د ناکامي کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنه کې او د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کمپ کې تیرې کړي 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې یوې محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسي، خو د ایالت چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دویمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي، د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. حکومت وای د کابل پروسې پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع سول خواهد بود، چون مبتکر سول و روند سول هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وای سیاسي وضعیت و امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوړنې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي راتلولی.
په خوست کې د سرتیرو د ملاتړ مراسم جوړ شوي وو.
دا وطن سره موږ مینه لري، ښه په شاو کې ترغولي بس څه طرحه وظیفه اجرا کوي. مینه په ښه امنیت ترغولي خلکو ته چې دی څومره خوشحول وي بېخي بس موږ به نه خوشحول وو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. تر 9:30 نور مسایل هم څېړو. سیاسي ازادي رادیو ته غوښیست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو 5 پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي، په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه، د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت خواهند
شد. لدیر شوزیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړی دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. وروسته لدی چې نیټه معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو.
پس از او این موارد رو دست میگیریم.
که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری اژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي او بسونه باید د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1996 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکنۍ غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قید شرط خبرو وړاندیز وکړ او د ډلې ته یې په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي، مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په درېیمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل سوی د کابل پروسې درېیمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بل خو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تحول او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نشي رانیولی. بېخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعات اچي چې موږ کمزوري کی، موږ پانګه اچو چې خپل امنیتي دفاعي قوا هر ورځ توانمند کړو.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفیع او د امنیتي ځواکونو د ځینو قرباني شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغه مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سولې ټینګه شي، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود، او هم نتیجه قربانی شما.
دبوبل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سولې تامین شي، هغه به ستاسو د قربانیو، میړانې او ایمانداری نتیجه وي. دا تل پاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسې د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت برای همیش خواهد بودید.
اجرایوی رئیس د سولې ورسته او هڅو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصت ګټه واخلي. د ده په خبره ورسته هڅه په دې هدف نه دی چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د سفیولا ستانکزی را تو ویچی د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې
د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، نوی افغانستان به په اوربان دولت طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یو لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په روانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې ښکاري چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې چې هغوی به هم یوه برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خو د بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي، تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي، د سولې په پروسه کې به مهم موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلي. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلي، خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونه لیکلي، اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان ښځې نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وتلو مخه ونیسي، وخت یې رسېدلی چې ښځې په خپله د خپلو حقونو لپاره لاس په کار شي. تقریبا له 2 لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه، زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه، نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونې په لیکنه، اوس داسې ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټولې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي، افغان ښځې اوس د نړۍ د نورو ښځو په څیر د کار وړتیا لري او باید له دې وړتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي، اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدي چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمانځل سوه. ویناوالو وویل چې افغان پوځیانو په هیواد کې د امن د ټینګښت لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځنې یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبود یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان وویل،
افغانستان وسلوال پوځ یا دا عسکر اصلا چې جنگی کی دی، جنگ په مقابل کې جنگی غوړي چې دا جنگ دی ملک نه ورخ کی، هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پړی دی غیب مقابل کې ودرېږي دفاع وکړي. دا دا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزولو تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې ودرېږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې ودرېږي.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل، که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو ځل افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا د دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي، هغوی د یو ځل زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري، بیا د دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی. دوی د تعصب، نفرت، کرکې پر خلاف باندې یو سنګر.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور، د خاورې او د هیوادوالو خدمت مونږ نه پارز ده او په ځوني پارز ګڼو. دا ولس مونږ سره همکاري کوي او مونږ د دوی همکارۍ په برکات نه مخته څو حرکت کوي.
زه ګلدرس خان یم، سوارنګ کنډک کې اسکان یم. دا وطن سره موږ مینه لري، ښه په شاو کې تر غولي بس طرخه وزی پیج را کوي دنا به خامه نیت تر ولی خال کتا جدی تمره خشول به بخي بس نیک به ما خشول.
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریټ او رسمي گزارش تر سره شو.
د افغان پوځیانو د لمانځلو غونډه په کونړ ولایت کې هم جوړه شوې وه. ګډونوالو د افغان سرتیرو سرښندنې وستایلې. روح الله انوري او نور تفصیل.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تل یې د وطن دفاع دپاره دنده ترسره کړې. په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخیستې ده چې تریخې او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ ناړو ناړی ته وظیفه ته درش پیمال ته وکړه. هغې نه چې بېرته راتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ کومه کنډک سره کومه کنډکې دو رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې ویشته پاشته دو موږ نه دوه نفر پکې وسوځېدل او درې نفره زخمیان وو. اما زخمیان او نفر چې وسوځېدل موږ موټر بکسل کړه. موږ د طالبانو نارې ول چې تسلیم شي تسلیم شي. موږ وټل موږ نه تسلیمېږو. موږ ته بېخي نږدې راغله ګرنیټونه یې راخطا کړل او موږ هماغه موټر بېرته بکسل کړه. په خپل هغه ته هم راورسو لیوا ته هم بېرته راورسو هماغه موټر هم بکسل کړه هم رسو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قومندان وزیر وایي دوی د ولس خدمتګاران دي او ولسی پوره ملاتړی دی.
نن ورځ د سرباز ورځ وایي ولس زموږ سره سل په سره کوي ملاتړ کوي. زموږ د ولس راضي موږ سره ولس ولسونه خو شاته ولاړ دي څه مشکل پکې موږ مشکل نه لرو سره. دا د ولس هر ځای دی چې زموږ همکار د ولس موږ سره همکار دی د ولس سره همکار یو.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالاحد وایي د کونړ اکثره ځوانان په افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دندې ترسره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډېره حده زیاته ده ځکه چې هر سړي بچې ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګې دي هلې ځلې کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گذشت هم ترسره شو. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسؤلینو ته ستایلیکونه هم ورکړل شول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړیوال بانک په راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد شوی چې د ښځو په اقتصادي پرمختیا کې باید ډیر کارونه پکې وسی. نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
د نړۍ له 178 هیوادونو څخه معلومات راټول شوي او د تیرو لسو کلونو پر مهال نړیواله کچه په اوسط ډول له 70 څخه تر 50 اویا پورې لوړه شوې ده. 178 هیوادونو په قوانینو کې اصلاحات راوستلي دي چې په اقتصادي برخه کې د ښځو ونډه زیاتوي. 15 هیوادونو په کاري ځای کې د ښځو د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي چې په نتیجه کې د تیرې لسیزې پر پرتله 2 میلیارد اضافي ښځې خوندي شوي دي. 22 هیوادونو د ښځو پر کار کولو محدودیتونه لغوه کړي او له دې سره ښځې کولای سي په هغو برخو کې هم کار وکړي چې پخوا یې نسو کولای. لس کاله مخکې هیڅ هیواد دا ادعا نسوای کولای خو شپږ هیوادونه بلجیم، دنمارک، فرانسه، لاتویا، لوکزامبورګ او سویډن په کاري ساحه کې ښځو او نارینهو ته 100% برابر حقونه ورکوي. د قزاقستان او اوکراین په ګډون نه هیوادونه د تقاعدي اخیستلو لپاره د ښځو او نارینهو عمرونه یو ډول ټاکي. بلغاریه او ترکیه له هغو شپږو هیوادونو دي چې د اولادو زیږیدو په صورت کې نارینه کولای سي رخصتي واخلي. راپور په جنوبي اسیا کې د هندوستان، بنګلاديش او نیپال په ګډون د شپږو هیوادونو یادونه کوي چې د کار په ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي دي. مالدیب هم دراز یاد شوی چې په کاري ځای کې د جنسي ځورونې پر ضد قوانین عملي کړي او د تاوتریخوالي پر ضد یې قوانین جوړ کړي. نارینه ته د اولاد زیږیدو په صورت کې د رخصتي کولو حق ورکول شوی او د پور اخیستونکو د جنسیت پر اساس یې توپیر چلند له منځه وړی دی. افغانستان په 24 هیوادونو کې درویشتم یاد شوی چې باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي. امریکا هم په دې لیست کې لسم یاد شوی دی چې باید په کاري ساحه کې د ښځو وضعیت ښه کړي. تر افغانستان وروسته په پای کې ایران یاد شوی چې په دې برخه کې ډیر کار او پرمختګ نه دی کړی.
سبحان الله. نبیل له کونړه په خپل سیمه کې لیکلي افغان ولس ډیر خوشبینه دی چې افغان سولې لپاره راتلونکي مذاکرات به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. اتل برګزای له کندهاره د سولې د دیوار خبري ځکه مهمه دي چې د طالبانو په صلاحیت غړي ملا برادر هم پکې شامل دی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي دي چې پرون د سرتیرو د لمانځلو مراسم په څمکني ولسوالۍ کې هم جوړ شوی. جمعه خان له زابل لیکلي چې په زابل کې له تیر ماښام راهیسې واوره ورېږي. حمید الله حماس لیکلی چې په شاجو ولسوالۍ کې له مخوسن رئیس تر اوسه واوره وریږي. احساس له پکتیکا لیکلی چې دلته هم واوره وریږي. او شیر احمد په پله کندهار لیکلی چې په کندهار کې دغه شیبه شباران وریږي. او اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. ټاکل سوی چې اروپایي ټولنه له دې پروژې سره د څه باندې 2.1 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک سو. نور جزئیات له احمد ټاکل څخه اوري.
اروپایی ټولنې پرون له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استانبول ښار څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استانبول ښار کې د ترکیې د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. دا پټلۍ به د استانبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنرې ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیې د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولی شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال زندیدلای دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي کنه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو د خبرولو وار دی.